افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپه د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کانفرنس ناکام ثابت کړي خو بریالي نه شول. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد یو عربي سیمې ته سفر پیل کړی. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي د اردو یوې هلیکوپټری په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې او د قطر د انرژۍ وزیر وایي هیواد به یې د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان نه ووځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد له یو امریکایي هیات سره یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي، ښاغلی خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې نیټې څخه تر شلمې نیټې پورې د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عربي متحده اماراتو او قطر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا، خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو او نورو ښکېلو لورو سره وګوري څو د یوې پراخ بنسټې سولې د پروسې لپاره چې په ترڅ کې افغانان خپله د خپل هیواد برخلیک وټاکلی شي اسانتیا برابره کړي. ښاغلی خلیلزاد تر دې مخکې هم دوه ځلې پرله پسې سیمې ته سفرونه کړي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي د اردو یوې هلیکوپټرې په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې. د کاپیسا د والي ویان قیس قادری ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو اړوند دی چې ځانګړي کومندو سرتیری یې د تګاب ولسوالۍ ته د عملیاتو لپاره انتقال کړی و خو د راستنېدو پر مهال یې بیړنۍ ناسته کړې. ښاغلي قادری په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجنی په دې اړه ویلي چې دا هلیکوپټر د تګاب ولسوالۍ په یوه داسې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې ده چې وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. نوموړي وویل دا مهال سرتیری د دې هلیکوپټرې په ترمیم بوخت دي. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې دا هلیکوپټر دوی نسکوره کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنوا کانفرنس ناکام وکړي، خو دغه کانفرنس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
دا کانفرنس په یو بریالي کانفرنس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي، خو زه فکر کوم دا کانفرنس بریالی و.
دا جنوا کانفرنس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 20مه او 28مه نیټه په جنوا کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. جاپان په افغانستان کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره څه باندې 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په یوې شریکه اعلامیه کې ویلي، په دې پیسو به یونیسف د جایکا موسسې په همکارۍ د افغان ماشومانو او ښځو بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي او همدارنګه د هغوی د حقونو د سنبالېدو لپاره به هڅې پرې تنظیم کړي. د قطر د انرژي وزیر سعد شریدا القابی وایي هیواد به یې د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووځي. قابی دا اعلان د دوشنبه په ورځ په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ویل دا اقدام به د 2019 کال جنوري وروسته عملي شي. قابی ویل اوپک تل د مخه په دې اړه خبر ورکړل شوی. دا اعلان وروسته لاغه کې چې سعودي عربستان او روسیه دوه ورځې مخکې ویل دوی هغه توافق نه وای کړل چې له مخې د خپلو تیلو تولید محدودوي. روسیه د اوپک غړیتوب نه لري. اوپک د غړو هیوادونو او د تیلو د نورو هغه صادرونکو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي تر منځ د تیلو د تولید د کمولو په اړه وسنۍ تړون د 2013 کال په آخر کې پای ته رسیږي. د سعودي په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي وایي موافقه یې کړې ده چې د ملګرو ملتونو یوې الوتکې ته به اجازه ورکړي څو د حوثي اغیانو 50 ټپي جنګیالي د درملنې لپاره انتقال کړي. د ټپیانو دا انتقال د سولې په خبرو کې چې دی اونۍ کې په سویډن کې ترسره شوې د ګډون لپاره د حوثي اغیانو مهم شرط و. دا خبرې په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف ترسره کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه لري چې په سویډن کې د سولې دا خبرې اترې به د چهارشنبې تر ورځې پیل شي. وروسته له هغې چې لویدیځو هیوادونو
هیوادونو پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي، د دې خبرو د پیلیدو خوشبيني زیاته شوه. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف هڅه کوي چې په یمن کې حوثي وسلوال وځپي او د یمن حکومت بیرته واک ته ورسوي. او د امریکا پوځ وایي په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش هغه مشر په نښه کړی و چې یو امریکایي مرستندوی کارکوونکي په وژلو کې لاس درلود. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان پرون په یو اعلامیې کې وویل په دقت ترسره شوي دا هوایي بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې د یو مشر ابو العمرین او د دې ډلې د څو نورو مشرانو پر ضد د سوریې په بادیه صحرا کې ترسره شوي. دی ویان زیاته کړي چې العمرین د ائتلافي ځواکونو لپاره ګواښ و او په 2014 کال کې یو امریکایي وګړی چې پیټر ګاسک نومېده په وژلو کې لاس درلود. ګاسک له داعش سره د هغه څو بندیانو څخه و چې دې ډلې په ډله ییزه توګه په 2014 کال کې اعدام کړل. وروسته د دې اعدامونو یوه ویډیو په رسنیو کې خپره شوه.
تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. اجرائیه رئیس وایي د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي. په همدې موضوع مو د سیاسي مسایلو تحلیلګر پوښتلی.
طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي. کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور راشي شوی وای.
د مشرانو جرګې ځینې غړي پر حکومت انتخاب کوي چې د سولې د مذاکره کوونکي هیئت په جوړښت کې د دوی نظر نه دی غوښتل شوی. یو نوی سروې ښیي چې په نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په نسبت په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه. په اروزګان کې معلولیت لرونکي کسان وایي چې د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي.
سراینه مې په کړیو دي، خواري نسته، اریاني نسته، دغه یم په پښه ګوډه یم، ناوانو نه راپسکي مشتي دي، بالا پاتې راپسکي مشتي دي.
دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته لیک لیږلی دا چې څه پکښې ویلي. په همدې خپرونې کې درته وایو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. عبدالله دا خبره نن کړې ده. تفصیل له واصل ویسار نه.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي، خو دغه کنفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې افغان پلاوي هڅه وکړه چې نړیوالو ته په افغانستان کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات وړاندې کړي. دا کنفرانس په یو بریالي کنفرانس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله، د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي. خو زه فکر کوم دا کنفرانس بریالی و. د جنیوا کنفرانس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کنفرانس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کنفرانس له ترسره کېدو شاوخوا یوونۍ وړاندې په کابل کې د اورانوس په نوم یو هوټل کې چې د میلاد النبی مراسم پکې روان ول، یوه درنه چاودنه وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې له 1500 زیات کسان ووژل شول او نږدې 100 تنه نور ټپیان شول. دا شن په پاریس کې د جنیوا کنفرانس د دوهمې ورځې په جریان کې دلته په کابل کې د چهارشنبې په مخام په یو امنیتي شرکت حمله وشوه چې د یو برتانوي په ګډون پکې 100 تنه ووژل شول او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وه او په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یاده حمله د دوی د 15 وسلوالو له لورې ترسره شوې او ادعا یې کړې وه چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دا شن په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځانبسیاینې او په هیواد کې پر بېلابېلو برخو د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشل. دا شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي کله هم چې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د ګټو او نظام د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ناستې ترسره کیږي، د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمېر مغرضې کړۍ هم شته چې هڅه کوي له موقع نه په استفادې سره د افغانستان دولت تر پوښتنې لاندې راولي.
که چیرې موږ متوجه شو په 18 کلو نه زیات همیشه مخالفین په ډېر اساس وختو کې په اساس شیبو کې کله چې موږ یو غواړو چې یو غټ پلاسمنټ ترلاسه کړو یا راوړو، یا خاصا ډېر مهم اجلاس چې هلته اوسي د افغانستان د ګټو لپاره، خاصا زموږ د منطقې همسایه ملکونه دوی غواړي په مختلف طریقو غواړي دغه پروسه تر اندازې پورې د سوال لاندې راشي او راوړي. دې په څنګ کې غواړي چې موږ ونشو کړای چې باید چې د جامع جهاني نه هغه کوم حالت چې لرو چې ښه لابي وکړی شو هغه باید ترلاسه کړو.
ښاغلی صدیقي وایي کسان وسلوال مخالفین او یو شمېر داخلي مغرضې کړي تل په دې هڅه کې دي چې په مهمو او حساسو وختونو کې د افغانستان نظام نړیوالو ته کمزوری وښيي، خو بیا هم افغان چارواکي توانېدلي چې په نړیوالو ناستو او کنفرانسونو کې د افغانستان لپاره ښه لابیګري وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وردل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وی د افغانستان دښمنانو غوښتل چې په تروریستي حملو سره د جنیوا کانفرنس ناکام وشي خو بریالي نه شول. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس له دغو څرګندونو سره هم نظر دي. یونس فکور اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل
د افغانستان حکومت نه یوازې طالبان په مخ کې د دښمنانو لري، بلکې همسایه هیوادونه استخبارات د هغه سربیره داخلي سیاسي مخالفین چې دوی ملي ګټې تر خپلو شخصي ګروپي حزبي معتبره بولي، طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو دپاره وي. کنفرانس باید کامیابه شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړنو باندې باور لاسي شوی وای. یو لاره د دښمنانو دا و چې دا غونډه ناکامه وشي او داسې وشي چې ګواکې د افغانستان حکومت د دې جوګه نه دی چې اوزا کابو کې. ډاکټر اشرف غنی بیانیه چې ما ولوستل واقعا د ملي ګټې تر خپل شخصي او حکومتي ګټو لوړې وبللې. مشخص وړاندیزونه یې نړیوالې ټولنې ته وکړل، طالبانو ته وکړل. دا یې څرګنده کړل چې د افغانستان سوله یوازې د کاغذ پر مخ امضا نه ده، بلکې دا باید یو پروسه وي او طالبان بالاخره راشي مدغم سي د افغانستان په قانوني نظام کې.
نو زه فکر کوم د دښمنانو غونډه څنګه وایي بریالي وکړه څنګه؟
زه بریالي بولم، زه دا غونډه بریالي بولم. د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر اشرف غنی وتوانې دي په خپل بیانیه باندې د ضعف نقاط د بین الملل ټولنې او خپل رابرسېره کې او وړاندیزونه وکړه چې څنګه کولای شي منطقي همکاري منځته راشي، بین المللي راشي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وسي.
نو یوازې بیانیه او وینا کافی ده که نه څه لاس راوړنې هم لرلی کم لاس راوړنې مثلا؟
نه، د لومړي ځل تاسو در معلومه ده هر اقدام د یو سیستماتیکي او معقول بیانیه او پلان څخه شروع کیږي. معقول بیانیه پلان او ستراتیژي چې ونه لري یا عمل هم نسی کولای، روند به په تاریخ کې به سکان غورځي.
خپله فکر پر اصل کې ډاکټر سیف عبدالله دا خبره هم کوي چې مثلا د دښمنانو له داس پلانونو سره مخ دي چې دوی هڅه غواړي چې تر شوا لاندې راولي. پر اوسه حالت کې اوس چې جنیوا کانفرنس تیر هم شو، اوس افغان حکومت څه کول پکار دي؟
اوس زه فکر کوم چې دوی باید ټول مسله که څنګه چې په بیانیه کې ورکړی ده د ډاکټر خلیدزاد سره وضاحت ورکړي، ده په بیانیه کې اشاره هم کړې ده چې زموږ وړاندیزونه خو د طالبانو سره د سولې دپاره دا دي، او که تاسې داسې نه غواړي هغه منظور یې دا و چې انتخابات باید وسي، موقت حکومت ضرور نه دی، قانون اساسي باید د قانوني لارې تعدیل سي او طالبانو ته اساسي قانون خصوصا جمهوریت دیموکراسي بشر حقوق موږ نشو تبدیلولای. پر نړیوالې ټولنې او خلیلزادې غږ وکړي که تاسې دا نه غواړي په ښکاره ډول راته ووایاست کوم بدیل تاسې وړاندیز کوئ. نو زه فکر کوم دوی باید پر دا خپلو وړاندیزونو ودرېږي، او دلته دا د اشرف غنی پورې اړه نه لري، د ده په مخالفینو او انتخاباتو ته پر ولاړو کاندیدانو پورې ما اړه لري چې دوی تلاش وکړي چې په ملي منافعو کې د ډاکټر الغنی او عبدالله ملا وتړي او د خپل سیاسي حکومتي د قدرت منافع دوام قدم ته پرېږدي.
یونس فکور ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د کابینې یو غړی وایي چې د امریکا ولسمشر صدر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ټرمپ په ګډون امریکایي چارواکو پر پاکستان انتقادونه کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان غږ کړی چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی چودری وایي ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې خپله ونډه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په مستقیم ډول له افغان حکومت سره د سولې د خبرو طرحه رد کړې ده او ویلي دي چې یوازې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دوی هم دراز ویلي چې د ناټو ځواکونه باید د سولې د خبرو لپاره مخکې له افغانستانه ووځي. سپینې ماڼۍ په دې اړه چې آیا په رښتیا هم ولسمشر ټرمپ عمران خان ته داسې یو لیک استولی کنه تر اوسه څه نه دي ویلي، او په اسلام آباد کې د متحدو ایالاتو سفارت هم د ښاغلي چودري د دې ادعا په اړه له تبصرې ډډه کړې. خو که دا خبره رښتیا وي نو دا به لومړی ځل وي چې د دې دوو هیوادونو مشران مستقیمه اړیکه سره نیسي. امریکایي چارواکو تېره اونۍ یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د استازي په توګه غوره کړ، او ښاغلی خلیلزاد چې څو ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته هیله مند دی. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو له هڅو سره سره ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ له اعلان وروسته بیا بیا پر پاکستان انتقاد کړی، او په دې ترڅ کې په 13 نومبر میاشت کې په یوه مرکه کې وویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستو له ترلاسه کولو سره سره د امریکا لپاره هیڅ نه دي کړي. ټرمپ وویل مخکې له دې چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شي، د دې هیواد چارواکي اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د هغه له استوګنې خبر وو.
په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره شوې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په 3م ځل د افغانستان او سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دې 13 ورځني سفر کې افغانستان، پاکستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر ته په سفر ولاړ شي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یو ځل بیا د افغان سولې په خاطر د سیمې هیوادونو په سفر راوتلی، خو په سفر کې یې د تیرو دورو په پرتله ډیر هیوادونه په پلان کې دي. خلیلزاد د افغان سولې په اړه ځانګړي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان سولې څخه د ملاتړ او دغې بهیر ته د زمینو د برابرولو په اړه پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته سفرونه کوي. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په برخه د رسمي مسولیت اخیستلو وروسته د اکتوبر او لاغې وروسته بیا 13 نومبر میاشت هم د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو، خو د ده په درېیمه دوره کې ډېر هیوادونه وخت په پام کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د دسمبر له 2 نېټې څخه تر 6 نېټې پورې د یادو هیوادونو په سفر وي. د دې ترڅنګ روسیه، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د خلیلزاد په تیرو سفرونو کې نه وو شامل، خو دا ځل ورته د سفر پلان شته. نوموړي په تیرو دواړو سفرونو کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، او وروسته یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دی هیله لري چې تر راتلونکو 5 میاشتو له طالبانو سره سوله وشي. په همدې حال کې د خلیلزاد له دغو سفرونو سره هم مهاله پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او ورڅخه یې د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د سولې دغې هڅې ته په کتو د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو لخوا حمله تړ رامنځته شوی دی. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې د جنوا د کانفرنس د لاسته راوړنو په اړه خبرې کولو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له هغو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه لري چې د افغانستان سره د سولې په برخه کې څه کولی شي.
پیشوهای اشتراک کننده و سازمان ها و نهادهای بین المللی تقریبا به صورت کل مجتمع در همه حمایت کردن از پروسه صلح و تقاضایشان از کشورهایی که تاثیرگذار بودن در این زمین همی بود که در این راستا همکاری کنن، اما تاکید همه همی بود که رهبری پروسه باید در دست خود افغان ها باشد.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي دوی د امریکا د ځانګړي استازي د سولې لپاره هڅو او سفرونو ته په نیک نظر ګوري. ښاغلی قاسم یار ازادي راډیو ته ویل د خلیلزاد په سفر کې پلان شوي هیوادونه په یوه نه یوه ډول د افغان سولې په برخه کې رول لوبولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي دا حقیقت دی چې که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان څخه ووځي نو تروریستي ډلې به یو ور بیا سر پورته کړي. د دې جرګې دویم لومړی مرستیال دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. واصل وسال او نور تفصیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي او ځواکونه یې له دغه هېواد ووځي نو پرته له شکه چې افغانستان او د سیمې هېوادونه به له جدي امنیتي ننګونو او تروریستي فعالیتونو سره مخ شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هېواد کې د امریکا د حضور قضیه باید د افغانستان او سیمې هېوادونو مختلفو اړخونو ته په کتو وڅېړل شي. د وی که دوی له افغانستان ووځي تورستان بدل ته بیرته مرکزونه ونیسي، لوی دیز او امریکا به هدف وګرځوي. ظاهرا د دوی دلایل هم دادی او دا یو واقعیت هم ده، خو دا واقعیتونه باید د هغو واقعیتونو په چوکاټ کې چې په افغانستان او سیمه کې وجود لري وسړل شي. خو ښاغلی زیدیار زیاتوي چې که پرته له کوم توجیه او تفاهمه دلته د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو اصرار وشي نو په هغه صورت کې به هم د افغانستان د سولې بهیر او امنیت زیانمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماټیس د رونالډ ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې د امنیت نړیوالې ناستې په جریان کې وویل چې که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي نو تروریستي ډلې به دلته بیرته فعال شي. ښاغلی ماټیس ویلي که دوی افغانستان پرېږدي نو شل تروریستي ډلې به په سیمه کې فعال شي، چې د نوموړي په خبره د امریکا استخباراتو مشخصه کړې ده چې په هغه صورت کې به په هغه هېواد حمله وشي. ماټیس زیاته کړې چې غواړي د افغانستان ستونزه د مذاکراتو لارې حل او په دغه هېواد کې سوله ټینګه شي، خو طالبانو د دغو څرګندونو په غبرګون کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې امریکایي ځواکونه دې ته واداره شي چې له افغانستانه ووځي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو امریکا ته یو فرصت ورکړی چې که غواړي له لګښت پرته له سیاسي لارې له افغانستانه ووځي نو دوی دغه فرصت ته آماده دي او پرته له دې تر هغې پورې به خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي چې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه نه وي وتلی. خو له دې ټولو سره سره د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي که د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین او بهرني ځواکونه د یو میکانیزم له لارې سولې ته ورسیږي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د تروریستي ډلو فعالیتونو ته کومه اړتیا نه پاتې کېږي.
بدون شک چې افغانستان کې د بین المللي قواوې فعالیت لري، د دې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې جنگ دی. که د افغانستان ولس، طالبان، مخالفین، ټول حکومت او ټول لاس سره یو کی او په افغانستان د صلح او ثبات راسي نو بیا بین المللي قواوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې که د یادو شرایطو په پام کې نیولو پرته بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو جدي ستونزې به پېښې کړي او دوو درېو میاشتو کې به افغانستان د خونړۍ او جنگونو په میدان بدل شي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي چې د امریکا له اعتراضونو سره سره به د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ ایران د هغو بالستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ چې د دوی په وینا بېلابېل سرو کې وړلی سي. جزئیات له احمد تکل نوري.
د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان د یک شنبه پر ورځ وویل چې ایران د توغندیو ازموینې د ځان د دفاع لپاره کوي او دې ازموینو ته به دوام ورکړي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د بریج جنرال ابوالفضل شکارچی له قوله لیکي چې نوموړی وایي ایران به د متحده ایالاتو له غندنو او خبرداري سره سره د بالستیک توغندیو جوړولو او ازموینو ته دوام ورکړي. د شکارچی په وینا دا فعالیتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دي شامل او د ملي امنیت یو برخه ده، نو ځکه له هیڅ هیواد څخه هم د اجازه اخیستو ته اړ نه دی. شکارچی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ او ویل چې دا توغندي د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي. پومپیو دا ازموینه د ایران له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبلله او یې غندله. هغه وویل د ایران بالستیک توغندي دا وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هر ځای په نښه کړي. پومپیو همداراز زیاته کړه چې له ایران څخه د توغندیو د خپراوي موارد په زیاتېدو دي او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې دا فعالیتونه بند کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل ایران د هغه بالستیک توغندي ازموینه وکړه چې اسرائیل او اروپا په نښه کولای شي. هغه په خپل پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا چلند نور نو د زغملو وړ نه دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکارچی د بالستیک توغندي د ازموینې ادعا نه رد او نه تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو په خپلو څرګندونو کې د ایران د توغندیو ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بلستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. خو ایران وایي د توغندیو پروګرام یې په دفاعي هدف جوړ کړی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده.
د امریکا د فضایي تحقیقات ادارې د هغو شرکتونو نمونه اعلان کړي چې پر سپوږمۍ د تجربو په برخه کې سیالي کوي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د نهو کمپنیو نمونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو لسو کلونو کې کوچني توغندي یا روباتیک توربیړۍ جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدستاین وویل د نهو شرکتونو د سیالۍ هدف دا دی چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شای چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به پر راتلونکو لسو کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهیډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربت، اوربت بیاند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2,800,000,000 ډالر ولګیږي.
تاسو لا پیغامونو
د آزادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارک چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره کومې راتلون کمرست دي شمسیانو کیږي. خدای دې وکړي چې دولت په دې باندې دقیق اعلان وکړي چې دې سره څومره سامان ورکوي، که وتوی، که ترویزونی، که هر شی. او بل داس یو په داس یو نفر په مقرر کې چې هغه شی تبدیل نشي. چې دلته څومره سامان د کومک له دیادری ولسوالۍ سره دولت کوي هغه ټول تبدیلیږي او په مقابل کې خراب شین او د ارزان روپو والا شین راځي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي دغه شمسوی ته دقیقه توجه وکړي، له خدای ګردین مخکې چې دغه کوم سامان د ازري ولسوالۍ ترازی په دې باندې اعلان وکړي چې ترویزون دا وتو دا بیټرۍ دا او دومره روپۍ اقتصادي د دولت ارتو اقتصادي غواړي او دغه شی روغ سلامت په وسپاري. ځکه چې مونږ ته برق تکمیلاو په تانکي هغه ډیر قوي برق خو هغه برق پاتې سو شمسیانو باندې تبدیل شو. اوس دا غواړو چې دا سینه چې شمسیانی په نورو شمسیانو تبدیل شي او دې ته دقیقه توجه پاملرنه وکړي. ډیره زیاته مننه وي. والسلام.
السلام علیکم زه ګل محمد د کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان مشرانو ته زموږ د غوښتنه ده چې په هر ولایت کې یوه لویه مدرسه او یو یو غټه جامعه جوړ کړي چې د اسلام او اسلامي ملکو سره د اسلامي او یا ملکو سره د چنګیره ټول جوړو ته مدرسې او مساجد جوړ کړي دلته به ټول د افغانستان خلک د علم حاصل کړي هر ایمان به ګټه دلې راټول شي د پاکستان مدرسو څخه ټول افغانان غبل شي او دلې داسې علم حاصل شي لکه د مصر ده دلې مدرسې او مسجدونه داسې جوړ شي چې د پاکستان چنګیره کې به افغانستان خبره پات چې دی وځل اسلامي مرکزونه جوړ شي ټول جنگ خلاص شي خطر خلاص د طالبان نشه راست پاکستان راوګرځي